د مازیګر شپږ بجې شو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورستیو دوه خبري مجلو وخت را ورسید. لومړی نیم ساعته پښتو خبري مجله زه نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او ریچ د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات ځکه ورو روان دي چې افغان نړیوال ځواکونه کوښښ کوي ملکانو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت له ورستیو هلو ځلو مو خبرو پر ځینو نورو موضوعاتو محمد طالب او راپورونه راغون کړي، خو مخکې له دې چې د راپورونو لړۍ پیل شي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې مثبت پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست لپاره له دوه نورو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په مناظره کې برخه واخلي. او د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وایي د البته د اپوزیسیون د یو مشر مهدی کروبی د هغه تورن ردوی چې وایي د انتخاباتو د نتایجو په ضد د مظاهرو پر یو شمېر توقف شوی کسانو کې رئیسوي. په مخکې د خبرونو تفصیل ته د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو نن په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. د پاوست پوینا د عملیاتو هدف تر راتلونکو انتخاباتو د امنیت تضمین دی. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې د امریکا د سمندري قواو 400 او د افغانستان د ملي اردو 100 عسكر برخه لري چې هوایي ملاتړ هم کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې مثبت پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د انتخابات د رواني میاشتې په جریان کې ترسره شي. د امریکا د دفاع د وزارت وایان جیف مورل وایي د ناتو قواوی د امنیت د ټینګولو لپاره کار کوي، څو افغانان ډاډه سي چې په پوره مسؤلیت کې رای ورکولای شي. او څرګنده شوی چې لشتراجه 4 میلیونه کسانو تازه د رای ورکولو کارتونه اخیستي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشتراجه 3000 بهرني عسكر میشتي، رپورټونه وایي چې په دې هیواد کې تشدد د نورو کلنو په پرتله زیات شوی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوری ریاست له دوه نورو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره د اسد 25مه په کابل کې په مناظره کې برخه واخلي. دا اول وار دی چې جمهور رئیس حامد کرزی له دوه نورو مخکښو کاندیدانو سره په مخامخ بحث او مناظره کې چې د ازادي رادیو او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په ګډه همکاري جوړیږي برخه اخلي. د جمهور رئیس حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د مناظره تاسید اسد په 25مه د مازیګر په 15 بجو له ازادي رادیو په مستقیم ډول یا لایو اوریدلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له 300 نړیوالو ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره جدي تدابیر نیولي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمین نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د رواني اونۍ په پیل کې به د هغو سیمو نمونه هم اعلان کړي چې د امنیت لپاره بي ثباته دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت د تضمین لپاره د نویو تدابیرو په ترڅ کې په ښار کې مخصوصي کمرې نصب کړې دي. پر دې علاوه یو بالون هم د فضا له لارې د کابل ښار دننه د وضعیت څارنه کوي.
دغه کمرې او دا بالون ډېره غټه مرسته له پولیس سره کولای شي. د خروند هلیکوپټر دي چې د کابل په ښار په دوامدار توګه ګزمه کوي.
د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری زیاته کړ چې د افغانستان په ځینو نورو ښارونو کې هم د امنیتي کمرو د نصب ورته پلان لري. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی د اپوزیسیون د یو مشر مهدی کروبی د تورن رد کړل چې وایي د انتخاباتو د نتایجو په ضد د مظاهرو پر وخت پر یو شمېر توقف شوی یو کسانو تیرې سوی. علی لاریجانی دا ډول تورونه بیا اساسه بللی او وایي چې د پارلمان موظف کمیټې په دې اړه په تحقیقاتو کې هیڅ ډول حقیقت نه دی موندلی. د انتخاباتو د نتایجو یو بل مخالف محسن رضایی هم نن وویل چې د دې تورونو د ثبوت په صورت کې باید مسول مقامات محکمې ته راوستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د برما د حکومت د هغه اقدام غندل ځندولي چې د ډیموکراسي پلوي رهبری اونګ سان سوچي نظر بندي تمدید کړه. د سیشن په ورځ د ملګرو ملتونو په سازمان کې د فرانسې په بلنه د داسې وی اعلامیه د متن پر جوړولو اجر غونډه وسوچې د برما د حکومت دا ډول اقدام وغندي. خو د چین، روسیې، ویتنام او لیبیا لخوا په دې اړه د شک څرګندولو د اعلامیه د صدور مخنیوی وکړ. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د برما د حکومت لخوا د نوبل د جایزې د ګټونکي 48 کلنی اونګ سان سوچي د نظربندۍ تمدید په یوه اعلامیه کې د امنیت شورا د 1500 واړو غړو په مطلق اکثریت وغندل سي. د برما حکومت د سان سوچي نظربندۍ په روانه اونۍ کې تقریبا 13 میاشتې تمدید کړه. دا په خپل کور کې تر څارنې لاندې وي. یو یوکرایني مخام د جمهور رئیس میدویدیو فروستي څرګندونې د خپل هیواد پر رهبرۍ له غوسې ډکه حمله بللې. د روسي جمهور رئیس دیمتری میدویدیو د یوکرین چارواکو ته په سرخلاص لیک کې ویلي و چې د یوکرین جمهور رئیس د روسیې ضد کار کوي. د یوکرین د جمهور رئیس ویکتور یاشچنکو لوړی سلاکاري د جمهور رئیس میدویدیو د دې لیک په ځواب کې ویلي چې د جمهور رئیس میدویدیو د سیشن به د ورځې څرګندونې یوازې جمهور رئیس یاشچنکو ته نه بلکې د یوکرین ټول ولس ته متوجه وي. دا اول وار دی چې یوکرین د جمهور رئیس میدویدیو د خبرو ته خبر کوي. روسی لوري د یوکرین رهبری تورن کړی چې د اقتصادي، مذهبي او تاریخي مسایلو او همدارس ناټو ته د ورګډیدو د علاقې پر اساس له روسیې سره خپل اړیکې خراب کړې دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن ابخازیا ته ورسید. د لګوجستان څخه د ابخازیا جلا کېدو ته تر رسمیت ورکولو وروسته سیمې ته د ښاغلي پوتین اول سفر دی. روسیې مطبوعات وایي چې دی به له سیمهیزو چارواکو سره پر اقتصادي همکاریو او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. روسیې تیر کال له ګرجستان سره تر تقریبا 15 ورځنۍ جګړې وروسته د دې هیواد د دواړو بیلتون غوښتونکو ایالتونو جنوبي اوستیا او ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژندله. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د ابخازیا د دفاعي سیستم سره د لشت لږه نیم میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه.
Мы на решение вопросов безопасности.
دوی راتونکو کال به زیاتې پیسې تقریبا 3.5 میلیونه ډالر په ابخازیا کې د امنیتي مسایلو، موږ د فوجي اړو د جوړولو او د ابخازیا د رسمي سرحد د ټاکلو لپاره بیریکو. روسیا په جنوبي اوستیا او ابخازیا کې فوجي ډیلري او زیات اسکری د سیمو ته استولې دي. او د جنګي مقرراتو په اړه د جنوا د کنوانسیونونو شپېته کاله پوره سول. دا څلور واړه کنوانسیونونه په 1949 عیسوي کال کې لاسلیک سول او هدف یې د جنګ په صحنه کې د ملکي خلکو، اسیرانو، زخمیانو او د بشري مرستو د ادارو د کارکونکو لپاره د مسؤلیت تامینول وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دې کنوانسیونونو د تطبیق لپاره کار کوي د شپېته کلیزې په مناسبت د جنګي مقرراتو د کنوانسیونونو د لا زیاتې پابندۍ غوښتنه کړې ده. د ازادي رادیو څخه خبرونه اوري.
د هرات ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د عوایدو کچه زیاته کړي. دا مطلب تیره ورځ هرات ولایت د مسؤلیت نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې څرګند شو. د بختر دولتي خبري اژانس د خبر له مخې د هرات ولایت د مسؤلیت ودانۍ د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت جوړه شوې ده. د یو خبر له مخې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د کلیوالو د صنایعو د پرمختګ د عملي کولو لپاره یې یو نوی روزنیز پروګرام پیل کړی دی. په یو خبر پاڼه کې چې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا خبر شوې درغلي دي چې د کلیوالو د صنایعو د روزنې عملي دوره به په پروان، بامیان او بلخ ولایتونو کې پیل شي. د یو شمېر غیر دولتي چارواکو په وینا د کلیوالو د صنایعو پرمختګ د افغانستان په اقتصادي وده کې ډېر اغیزمن رول لري. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل د پوجي روزنیز مرکز او د نړیوالو ځواکونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ به مسابقه وشي. د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یوه خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه مسابقه نن مازدیګر پیلېږي او وروسته به یې پایلې هم روښانه شي. په دغه مسابقه کې به د افغانستان پوجي روزنیز مرکز د فوټبال ټیم له رومانیا او برتانوي ځواکونو سره د فوټبال مسابقه ترسره کړي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په افغانستان کې د فوټبال له لوبې سره د جنو لیوالتیا زیاته شوې ده. د کابل چاپ افغانستان ورځپاڼې خبر ورکړی چې همدا اوس په کابل کې د جنو د فوټبال دوه ویشت ټیمونه او په ولایاتو کې 15 ټیمونه لوبې کوي او عملا په مسابقو کې ګډون کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې هڅه کوي د افغانستان ښځینه فوټبالرانو ته د ورزش لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي رادیو د نننې پښتو نیم ساعت خبرونه په پات شبو کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطلب راغون شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه اونۍ پاتې ده، افغان امنیتي مقامات د امنیتي هلو ځلو د ګړندي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسله والو طالبانو پر ضد پوځي عملیات ځکه ورو روان دي چې افغان او نړیوال ځواکونه کوښښ کوي ملکیان ته زیان ونه رسیږي.
آخرین راپورها از عملیات خنجر خاننشین تصفیه شده.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او د ښار په مختلفو برخو کې کمرې نصب کړې دي.
دغه کمرې او دا بالون ډېره غټه مرسته له پولیس سره کولی شي.
د افغانستان دفاع وزارت دغه راز وایي ډېر ژر به د رای ورکولو د مرکزونو احصایه او هغه د مرکزونو احصایه او هغو سیمو په اړه خپله څېړنه خپره کړي چې د دولت ضد وسله والو لخوا ورته جدي ګواښ متوجه دی. دا چې په مسکو کې د افغان سوداګرو د هغو ستونزو په اړه چې وایي روسي مقامات دوی له اجازې پرته له سوداګریز مرکز څخه د دوی مالونه وړي، افغان مقاماتو څه اقدامات کړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره مو مرکه کړې ده.
روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کابل ته راغلی وو او هغه سره هم د دې مسله په اړه خبرې اترې شوې دي.
او اورې چې په افغانستان کې د امریکا سفیر د دې هیواد د بیا رغونې د پروسې د پراخېدو لپاره زیار باسي، له خپل حکومت څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ازادي راډیو وروستۍ پښتو نیم ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د خنجر په نامه پیل شوي عملیات ځکه ورو روان دي چې افغان او نړیوال ځواکونه کوښښ کوي ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دفاع وزارت ویاند نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هلمند کې لا هم څلور ولسوالۍ د وسله والو طالبانو په ولکه کې دي. د خنجر په نامه دغه پوځي عملیات چې تر 2000 وروسته تر ټولو پراخ عملیات ګڼل کېږي، د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوي دي. په دې میاشت کې د بهرنیو ځواکونو تلفات هم پتي وکړونو کې زیاتو. په دې اړه نور له کابل زموږ همکار راپور کې.
په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې لپاره چې د هلمند په پوځي عملیاتو کې ملکیان تاوان ونیویني، ځکه نو د خنجر په نامه پیل شوي عملیات ورو روان دي. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمي وویل تر اوسه خانشین ولسوالۍ نیول شوې، د ځینې نور ولسوالیو په اطراف کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي عملیات روان دي.
آخرین راپور از عملیات خنجر خاننشین تصفیه شده.
د خنجر د عملیات وروسته راپور دا دی چې خانشین ولسوالۍ تصفه شوې ده. د ګرمسیر ولسوالۍ زیاتې سیمې هم نیول شوې دي. د ناوې په شاوخوا کې عملیات روان دي. دا چې ولې د خنجر عملیات ډېر ورو روان دي، یو علت یې دا دی چې موږ غواړو په سیمه کې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسیږي. دښمنان کوښښ کوي له بېګناه خلکو څخه د ډال په توګه کار واخلي. موږ کوښښ کوو بې دفاع خلک زیانمن نه شي، نو ځکه دغه عملیات ورو روان دي.
د خنجر د عملیاتو په پیل کې چارواکو اعلان کړ چې نږدې 4000 امریکایي په لسګونو برېټانوي او تر 1500 زیات افغان سرتیري په دغو عملیاتو کې وانډه لري. په هلمند کې د پیل شوی پوځي عملیاتو یو لوی هدف دا شول شوی و چې تر انتخاباتو مخکې هغه سیمې تصفیه شي چې د وسله والو په ولکه کې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته لږ ورځې پاتې دي او په هلمند کې د چارواکو په خبره اوس هم 4 ولسوالۍ د وسله والو طالبانو په ولکه کې دي. پاین حال کې د پاکستان پوځي چارواکو هم اعلان کړ د وسله والو د ور اوشتو د مخنیوي لپاره پر خپل پوله پوځي تدابیر نیولې دي. هلمند د پاکستان له بلوچستان ایالت سره نږدې 268 کیلومتره اوږده پوله لري. په کابل کې د پوځي چارو یو کارپو اسدالله ولولجی وایي د هلمند پوځي عملیات د دې لپاره ورو روان دي چې کوشش کیږي د افغان او نړیوالو سرتیرو تلفات کم وي.
دوی کولای شي ځینې لارې چارې رعایت کړي چې ملکیان زیان ونه ویني. دا د قضیې یو اړخ دی. بل اړخ دا دی د دې لپاره چې دوی په خپل کوم زیان ونه ویني، په زیات احتیاط او تدبیر سره مختزي او سیمې تصفیه کوي.
د دفاع وزارت وین زیات کړه هغه وسلول کسان چې له هلمند نورو ورڅیرم ولایتونو ته وشتي، دوی به په غور سره پل څاري. افغان امنیتي ځواکونه وایي د خنجر په عملیاتو کې تر اوسه په لسګونو وسلول وژل شوي او نیول شوي دي، خو افغان او نړیوالو ځواکونو د ملکیانو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو پر اساس د هلمند له بېلابېل ولسوالۍ څخه په لسګونو کورنۍ د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غراز وایي چې ډېر ژر به د رایې ورکولو د مرکزونو احصایه او هغو سیمو په اړه خپله څېړنه خپره کړي چې د دولت ضد وسله والو لخوا ورته جدي ګواښ متوجه دی. خو له دې مخکې به په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو په اړه راپور راواخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو له نږدې کېدو سره په کابل ښار کې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په نویو امنیتي تدابیرو کې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې مخصوصې کمرې نصب شوي، یو کمره لرونکی بالون هوا ته لیږل شوی او دوه هلیکپټر هم د کابل په فضا کې امنیتي ګزمې ترسره کوي. خو د امنیتي چارو کارپوهان د کمرو نصبول او هوا ته د کمره لرونکي بالون پورته کول د امنیت ټینګښت لپاره زیات ماسر نه بولي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د کورنۍ او چارو وزارت ویان وایي چې د انتخاباتو په درشل کې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره نوي تدابیر نیول شوی او د لومړي ځل لپاره په دې برخه کې امنیتي ځواکونو له ټکنالوژۍ څخه هم استفاده کړې. د دې وزارت ویان زمری بشری د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار په ډیرو څلورلارو کې مخصوصي کمرې نصب شوي او د ایساف یا نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو لخوا یو کمره لرونکی بالون هم د کابل په فضا کې ګرځي او امنیتي حالات ساري. د ښاغلي بشری په خبره دوه هلیکاپټره چې د روسیې او جرمني لخوا د کورنۍ او چارو وزارت سره مرسته شوي د کابل ښار په فضا کې امنیتي ګزمې ترسره کوي او له دغو تدابیرو سره بعد د په خبره د امنیت د ټینګښت په برخه کې په کابل ښار کې ډیر ښه والی راشي.
دغه کمرې او دا بالون ډېره غټه مرسته له پولیس سره کولی شي. دوه روانده هلیکوپټرې دي چې د کابل په ښار کې پرواز کوي او په دوامداره توګه ګزمه کوي. ډېرې مثبتې پایلې به ولري او د کابل د امنیت په برخه کې به موږ ته ډېره زیاته مرسته وکړي، غټ تاثیرات لري او موږ سره کولی شي په دغو مواردو کې مرسته وکړي.
د وویل چې د کابل ښار ترڅنګ په ځینو نورو ښارونو کې هم د خاصو امنیتي کمرو د نصبولو لپاره کار روان دی او څه مده مخکې په کندهار ښار کې هم د ایساف د ځواکونو لخوا یو کمره لرونکی بالون هوا ته پورته کړی شوی و تر څو امنیتي وضع وساري. خو د امنیتي چارو کارپوهان د کورنۍ او چارو وزارت لخوا دغه نوي امنیتي تدابیر ګټور نه بولي او وایي چې له دغو کمرو او کمره لرونکي بالون څخه استفاده کول به په کابل ښار کې امنیت ټینګ نه کړي. د امنیتی چارو کارپو جنرال امرالله امان هم ورته نظر لري.
دغه کامري صرف په خاطر د ساتلو د دکانو د شپې له طرفه او د غلاو په خاطر باندې نستیږي. دا هیڅ کله وسیله د دې نشي کېدلی چې د جنگجویانو یا د جنگکوونکو مخه ونیسي او یا کوم عمل د تروسي مخه ونیسي. زه فکر کوم دغه شیان ټول نمایشي دي، دغه ټکنالوژي یو لابراتوار باندې دلته ایښي دي، نه باید سړی پرې باندې اتکا وکړي. فزیکي له لحاظه چې امنیت ونیول شي د ټکنالوژي موانعګانې قطعا په درد نه خوري.
خو د کابل امنیتي مسولین وایي چې په کابل ښار کې د خاصو کمرو د نصبولو ترڅنګ په ټولو څلور لارو کې امنیتي ځواکونه د نقلي وسایطو ټینګه تلاشي هم کوي او کوم موټر او غوټي چې مشکوکي وي د روزل شوو سپیو په واسطه تلاشي کیږي. د کورنۍ او چارو وزارت په داسې حال کې په کابل ښار کې د نویو امنیتي تدابیرو څخه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې سولنډي ورځې پاتې دي او د دولت وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی چې د انتخاباتو په ورځ به خپل فعالیتونو لا زور ورکړي او انتخابات به ګډوډ کړي. خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په کابل او ولایتونو کې ډیر شمیر پولیس د امنیت ټینګښت په هدف په وظیفو ګمارلي او د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو لسګونه زره عسکر او لسګونه زره بهرني ځواکونه هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې هلې ځلې کوي تر څو امنیت ټینګ او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخابات په ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره شي.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله موافقه کړي په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه همکاري د اسد میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد لرئ، د اسد میاشتې 25مه د ماخام 5:30 بجې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د رایې ورکولو د مرکزونو احصایه او هغو سیمو په اړه خپله څېړنه خپره کړي چې د دولت ضد وسلوالو لخوا ورته جدي ګواښ متوجه دی. له بلې خوا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي له افغان ځواکونو سره یې په ګډه د انتخاباتو د امنیت لپاره ګډ پوځي عملیات په بېلابېلو سیمو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د ناامنیو په برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای پاتې دي. نور زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر سنجولي دي. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمي په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو سیمو په اړه څېړنه روانه ده چې د وسلوالو جدي یا لوړ ګواښ ورته متوجه دی. ده وویل دا او هغه سیمې به ډېر ژر اعلان کړي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن ټینګیږي.
ما امیدواریم که ظرف د تیر د اول هفته آینده بتونین
ایسایه موږ هیله لرو د روانې اونۍ په لومړۍ او دوه او درې ورځو کې وکړای شو دغه ایسایه او ارقام خبر کړو. اوس مو په ټول افغانستان کې پرسونل خپل څېړنه کوي، هغه سیمې معلومه کړي چې لوړ تهدید سره مخامخ دي. موږ هیله لرو په روانو څو ورځو کې یو بل بدون هم راشي، غواړو هغه سیمې چې لوړ تهدید لري د تهدید کچه یې ټیټه کړو.
پاین هلکه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن مخکې ویلی وو چې درا ورکول د مرکزونو پر امنیت ډاډمن نه دی او شای په ځینو سیمو کې ونه کړی سی خپل مرکزونه پرانیزي. د دفاع وزارت وین زیاته کړه لیوی مشتراهی سی د درا ورکول په مرکزونو کې خپل پوځي قطعي ځای پر ځای کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به یې کارونه بشپړ شي. هغه زیاته کړه د انتخاباتو تر ورځې پورې به زیاتې هغه سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورسي چې اوس د وسلوالو په ولکه کې دي. په دې غونډه کې د نړیوالو ځواکونو یو وین جنرال چرمبلی وویل له افغان ځواکونو سره یو ځای پوځي عملیات روان دي چې زیاتې سیمې د وسلوالو له ولکې څخه وباسي.
There's operations ongoing throughout the country.
د دې هیواد په زیاتو سیمو کې پوځي عملیات د دې لپاره روان دي چې سیمې د وسلوالو له ولکې څخه وایستل شي او را روانو انتخاباتو ته زمينه برابر شي. موږ او افغان ځواکونه انتخاباتو ته د خوندي چاپیریال د برابرولو لپاره جدي کار کوي.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لره نږدې کېدو سره د ناامنیو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې سیوي، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي دوی د انتخاباتو د امن لپاره پوره تیاری لري. بل لوري ته د افغانستان د ملي شورا زیات استازي د انتخاباتو پر امن ډاډمن نه دي، خو وایي په دې برخه کې باید زیات او پرله پسې کار وسي.
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
د افغانستان د جمهوری ریاست له شمیر کاندیدانو سره زموږ ځانګړي مرکز زموږ په وی پاڼه کې شته. غواړي چې کاندیدان وپیژني او د هغول پروګرامونو ځان خبر کړي، د مرکز زموږ په وی پاڼه کې اوریدلی شي. پته مو ده www.azadiradio.org. د غرض د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه چې دا د یو اونۍ ورته پاتې د تازه مطالب په دې وی پاڼه کې کتلی او لوستلی شي. د ولسمشری څوکۍ ته کاندید عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې کندهار ته تللی او د خپلو پلویانو یوې سترې غونډې ته یې د وینا په ترڅ کې ویلي چې که دی ولسمشر غوره شي نو به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ یو نظام رامنځته کړي. په کندهار کې د ډاکټر عبدالله د غونډې په اړه راپور به زموږ په سهارنۍ خبرونو کې واوري، خو اوس یو تازه خبر راورسېد چې د ډاکټر عبدالله د بادغیس د کمپاین مشر له خپلو پنځو ملګرو سره تښتول شوی دی. دولتي مامورینو هم دا پېښه تایید کړې ده. زموږ سیمه ییز خبریال تفصیل راوروي.
د بادغیس مرستیال ودی عبدالغنی صابر په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ومنل چې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال ولسمشری ته د نوماندې عبدالله عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي ولایتي دفتر مشر مقر ولسوالۍ ته د تلو په مهال وسلولو وتښتاوه. هو کینن غرمه مهال د عبدالله عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي ولایتي دفتر مشر له پنځه ملګرو سره مقر ولسوالۍ ته د تلو په مهال یې وسیمه کې ملا سردار او د ملا منان سړیو وتښتاوه. د ژغورنې هڅې پولیسو پیل کړې ده. غرب زون کې د عبدالله عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي دفتر یو مامور عبدالغفور جلالي د دغه خبر په ورکړه په دولت نیوکه وکړه چې د دوی د پلویانو امنیت کې پاتې راغلی. بادغیس کې زموږ د تبلیغاتي دفتر مشر حاجی محمد انور حقایزی او دوه ملګري په داسې مهال وتښتول شوې چې مقور ولسوالۍ ته د تبلیغاتي کمپاین مرکز پرانستلو په غرض د موټر په سپلۍ روان و. جلالي دولت ګرام وبلوي ویل د سړیو د امنیت په تضمین سربېره امنیت کې پاتې راغلی. زیاته کړه په ورته څو نورو مواردو کې د دوی سړي وسله والو برید سره وژلي هم تهدید کړه، مګر دولت یې د هغه په وینا قضیه هېره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مامورینو وایي دا ډول پیښو څېړنه کوي او د بادغیس د تازه پیښې د لټون ژمنه د بادغیس مرستیال والي وکړه. دا به هم وایم چې د پیښې مسؤلیت یې د راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته چاپه غاړه نه اخیستی.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري.
وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره مرکه مهیروي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبری زیار باسي چې خپل حکومت ته قناعت ورکړي څو په افغانستان کې د پراختیايي پروژو او بیا رغونې لپاره نورې پیسې هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کلونو کې نړیواله ټولنې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د مسلې تفصیل به د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مضمون کې له جناقا الکوزي نه واورو.
په کابل کې د امریکا سفیر د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي که په افغانستان کې د بیا رغونې او ملکی پراختیا لپاره د راتلونکي کال د پلانونو لپاره زیاتې پیسې مصرف نکړي نو په دې هیواد کې به خپلو اصلي هدفونو ته ونه رسیږي. کارل آیکنبری د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته په یو لیک لیکلی په 2010 میلادي کال کې به د افغانستان د ملکی پراختیایي پروژو لپاره نورو 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. دا رقم د هغو پیسو څخه په 16 زیات دی چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له کانګرس څخه غوښتنه کړې ده. آیکنبری ویلي که چیرې موږ واقعا په راتلونکو 14 میاشتو کې په افغانستان کې پرمختګ غواړو نو دې اندازه پیسو ته اړتیا ده. د آیکنبری د 2.5 میلیارد ډالرو په غوښتنه کې د افغانستان د زراعت لپاره 522 میلیونه ډالر هم شامل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس اوباما په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د پوځي لګښتونو لپاره د 8.5 میلیارد ډالرو بودیجې غوښتنه کړې او دا لومړی ځل ده چې د افغانستان پوځي لګښتونه د عراق له پوځي مصارفو څخه زیاتېږي. د جمهور رئیس اوباما ادارې په افغانستان کې د ملکي حکومتدارۍ او پراختیایي پروګرامونو لپاره پیسې 2 برابره یعنې په میاشت کې 200 میلیونه ډالرو ته پورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کارل آیکنبری د لیک په وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او یو جګپوړي چارواکي ویلي د امریکا حکومت به په افغانستان کې د بری لپاره لازم لګښت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاک لیو وایي دا مهال د افغانستان د لګښتونو لپاره 6 میلیارد ډالر په واک کې لري او دغه راز د 2009 میلادي کال پوځي لګښتونو پیسې هم کانګرس د جون میاشت کې تصویب کړي دي. د امریکا د سنا یو جګپوړی چارواکی وایي موږ په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولي خو زیات اغیز نه ترسترګو کیږي. دی وایي موږ باید د خپلو هدفونو لپاره څرګنده او واضحه مفکوره ولرو. دا به ډیر وختي وي چې د بودیجې د زیاتولو په اړه دې خبرې وشي.
و امرودل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر د دې هیواد بیا رغونې د پروسې د پراخېدو لپاره زیار باسي له خپل حکومت څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د بیا رغونې لپاره په وروستیو 2 کلونو کې په $ملیونونه پیسې لګولې دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو په هیواد کې یو لړ پراختیایي کارونو سره سره انتقاد کوونکي وایي چې د مرستو زیاتې پیسې په اداري فساد، اضافي لګښتونو او د بهرنیو کارپوهانو په سترو معاشونو کې ضایع کیږي او د افغانانو په ژوند کې د اساسي بدلون لپاره زیات کار نه دی شوی. په موسکو کې میشت سوداګر بیا شکایت کوي چې له 2 اونیو راهیسې د روسیې امنیتي مقامات بېلې دي چې دوی ته مخکې له مخکې خبر ورکړي دوی مالونه له ګودامونو باسي او ناڅرګند ځای ته انتقالوي. دغه سوداګر وایي د خپلې دې ستونزې د حل لپاره په کراتو له روسي مقاماتو او هم په موسکو کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره خبرې کړې خو کوم ځای نه دی نیولی. زما همکار صالح زغزی خالقي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر ډاکټر رنګین داد فرسپانتا سره شریکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د افغانستان حکومت د دې موضوع په اړه څه اقدامات کړي دي که نه. ښاغلي سپانتا په ځواب کې وویل
په مسکو کې د افغانستان سفارت له هغه لومړۍ ورځ نه چې موږ اطلاع حاصل کړي یو د دې د روسیې د مقاماتو د اقدامونو په هکله د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ادرس مکتوبونه لیږلي دي او هم مستقیم تماسونه نیول شوي دي او موږ په کابل کې هم د روسیې د فدراسیون د سفارت سره په دې مسله باندې خبرې کړي او څنګه چې تاسو ته معلوم دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کابل ته راغلی وو او هغه سره هم د دې مسله په اړه خبرې اترې شوي دي. موږ په دې باور لرو چې د افغانستان د اتباعو د وطنوالو مالونو او موجودیت او هستی د روسیې د فدراسیون د قوانینو په چوکات کې او د بین المللي قواعدو په چوکات کې معارضت ته احتیاج لري. د افغانستان د حکومت او د بهرنۍ چارو وزارت د دې مسئلې ټول لازم اقدامات ترسره کړي دي او موږ په خپلو اقدامونو سره د دې مسئلې تاکید کوو.
خلاص پنت تاسو څوره روسیې ته هم سفر درلوده او تقریبا 3 اونۍ مخته مو په تاجکستان کې هم د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره وکتل. آیا په دغه خبرو کې په روسیه کې د افغان مهاجرو مسأله نه ده مطرح شوې چې د غوی لپاره مثلا په ځینو برخو کې اسانتیا برابر شو؟ تاسو په دې برخه کې تر کومه اندازې پورې کولای شئ چې د روسیې خاصه پاملرنه دې موضوع ته راوګرځوئ او آیا مخکې په دې لیدونو کتنو کې په دې موضوع باندې خبرې کړي چې د افغان مهاجرو مشکلات ورسره مطرح کړي؟
دا خو یو نوې مسأله ده، دغه مشخصه مسأله ده د افغانستان تاجرانو د دوکانونو تړل او دغه د مالونو نامالونو ځای ته وړل یو نوې مسئله ده. د روسیې د مقاماتو ادعا داري چې دغه مالونو کیفیت ډېر ټیټ دی او دغه مالونو بعدن کچکی معلوم دی اما زموج اطلاعات سره دا موافقت نلری مونږ غواړو چې روسیه د افغان تاجران او د افغان وطنداران او د مالون ساتل او د دوی انساني حقونو ته پاملرنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې مونږ دغه مسلې سره مخامخ یو او د خپلو دوه اړخیزو مذاکره او خبرو اترو په چارچوب کې دا مسله مطرح شوې دي، هم دلته په کابل کې هم په مسکو کې، او مونږ دې دغه خبرو اترو ته دوام ورکوو.
په موسکو کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر ډاکټر رنګین دتفر سپانتا سره مرکه وه. په موسکو کې میشت سوداګر شکایت کوي چې له څو اونیو راهیسې د روسیې امنیتي مقامات بېله دي چې دوی ته مخکې له مخکې خبر ورکړي د دوی مالونه له ګودامونو باسي او ناڅرګند ځای ته انتقالوي. بلې قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره د دې خپرونې د البته د دې نیم ساعته پښتو خپرونې وخت پای ته ورسید. زموږ خپرونې دوام کوي. نیم ساعت لا د ازادي راډیو نننۍ خپرونې لپاره وخت شته. دا خپرونه زما همکار وړاندې کوي او همدا شېبه ستوډیو ته راغلی. بلې مهرباني وکړئ.
تشکر از شما نوری صاحب. با سلام و عصر همیتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه با وقت کابل است و در این مجله خبری من جاوید نعیمی و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. نیروهای افغان آمریکایی عملیات را در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند آغاز کردند. همین موضوع در صدر گزارش های خبری ما قرار دارد و سایر مطالب خبری را هم از افغانستان و جهان برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
قرار است رئیس جمهور کرزایی با دو تن از نامزدان دیگر ریاست جمهوری در یک مناظره تلویزیونی و رادیویی اشتراک کند. مقامات محلی ولایت بادغیس میگویند که مسئول دفتر مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت، با پنج تن دیگر اختلاف شده است. نیروهای افغان و آمریکایی بعد از یک وقفه عملیات خود در هلمند را امروز اثر گرفتند و امروز 60مین سالگرد امضای کنوانسیون‌های مقررات جنگی ژنو میباشد. رئیس پارلمان ایران اتهامات مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفین حکومت این کشور، را بی اساس خوانده رد کرد که گفته بود برخی از تظاهرکنندگانی که بعد از انتخابات بازداشت شدند در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. تفصیل اخبار. قرار است که رئیس جمهور حامد کرزایی با دو تن دیگر از نامزدان ریاست جمهوری، دکتر اشرف غنی احمدزایی و دکتر عبدالله عبدالله، در مناظره اشتراک کند که به تاریخ 25 ماه اسد در کابل برگزار می شود. از آغاز دور مبارزات انتخاباتی و این سو، اکثر نامزدان مقام ریاست جمهوری از حامد کرزایی خواستند تا در مناظره با آنان اشتراک کند. تاکنون حامد کرزایی در مناظره اشتراک نکرده و این نخستین بار است که او با دو تن دیگر از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در یک مناظره سهم می‌گیرد. این مناظره با همکاری مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی دایر شده و ساعت 5:30 عصر به تاریخ 25 ماه اسد مستقیما از رادیو آزادی، تلویزیون ملی و سایر رسانه‌های ملی و بین‌المللی به نشر می‌رسد. مقامات ولایت بادغیس میگویند که مسئول دفتر مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت، با پنج تن دیگر اختطاف شده است. مسئولین کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله در غرب افغانستان دولت را متهم کردند که امنیت را در این منطقه به درستی تامین نکرده است. در مورد هویت ربایندگان تا حالا گزارش پخش نشده است. نیروهای پیاده بحری آمریکا صبح امروز عملیات در هلمند را اثر گرفتند. اردوی آمریکا میگوید هدف این عملیات زمین سازی برای انتخابات می باشد. در این عملیات در ولسوالی نوزاد هلمند 400 عسکری آمریکایی و 100 عسکری افغانستان سهم دارند. وزارت دفاع آمریکا میگوید شاهد علائم تشویق کننده در مبارزات انتخاباتی افغانستان بوده است. گیوف موریل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که نیروهای ناتو برای استحکام امنیت تلاش دارند تا رای دهندگان روز رای دهی خود را مسئول احساس کنند. او خاطر نشان ساخت که 4 میلیون رای دهنده جدید برای رای دادن در این انتخابات ثبت نام کردند. در حالی که طالبان و شورشیان دیگر در افغانستان فعالیت‌های خود علیه دولت را شدت بخشیده‌اند و تقریباً 100 هزار عسکری خارجی در این کشور حضور دارند، جنگ و اعمال خشونت در این اواخر در افغانستان به اوج خود رسیده است. برای نخستین بار دو هلیکوپتر در اختیار وزارت امور داخلی افغانستان قرار گرفت. در اعلامیه‌ای که در پیوند به همین رویداد از جانب وزارت امور داخلی منتشر شده آمده است که هلیکوپترها مساعدت مشترک کشورهای آلمان و روسیه می باشد و قیمت مجموعی آن 14 میلیون دلار است. این دو هلیکوپتر روز گذشته توسط معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر آلمان به وزارت داخلی افغانستان سپرده شد. مقامات میگویند که 8 تن از طالبان را در ولایت غزنی دستگیر کردند. اسماعیل جهانگیر سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت این افراد طی عملیات در ولسوالی‌های واغز و گیلان این ولایت که امروز انجام شد دستگیر شدند. طالبان گفتند که دستگیر شدگان ملکی‌اند و افراد آنان دستگیر نشدند. از طرف دیگر مقامات امنیتی ولایت فراه گفتند که شب گذشته در یک عملیات مشترک با نیروهای بین‌المللی در ولسوالی بکوا ملا نعمت الله یکی از قماندانان طالبان بازداشت شده است. امروز 60مین سالگرد امضای کنوانسیون‌های مقررات جنگی ژنو می باشد. این 4 کنوانسیون برای حمایت زندگی مردم ملکی، اسرای جنگ، زخمیان و کارکنان کمک‌های بشری در سال 1949 امضا شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ که مراقب تطبیق این کنوانسیون ها می باشد با استفاده از این مناسبت خواهان پابندی بیشتر به این تعهدات شده است. کنوانسیون های ژنو از سوی 194 کشور جهان امضا شدند. رئیس پارلمان ایران اتهامات مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفین حکومت این کشور را بی اساس خوانده رد کرد که گفته بود برخی از تظاهر کنندگانی که بعد از انتخابات بازداشت شدند در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. علی لاریجانی میگوید تحقیقاتی که از سوی پارلمان انجام شد واقعیت این اتهامات روز یکشنبه مهدی کروبی را دریافت نکرده است. قبل از این اظهارات رئیس پارلمان ایران نامزد تندرو انتخابات اخیر محسن رضایی گفته بود که اگر این اتهامات ثابت شود مقامات مسئول باید محاکمه شوند. از سوی دیگر سازمان عفو بین المللی ایران را ترغیب کرد تا به ناظران بین المللی اجازه دهد که در محاکمه بیش از 100 نفری که به سهمگیری در اعتراضات بعد از انتخابات سهم گرفتند حضور یابند. ارینا خان منشی عمومی سازمان عفو بین المللی گفت که محاکمات جاری در تهران به نظر می رسد تلاش از سوی مقامات برای از بین بردن مشروعیت تظاهرات وسیع می باشد که ادعا می کند انتخابات اخیر دستخوش تقلب و تزویر شده است. او افزود که شواهد قوی نشان می دهد که مظاهرچیان بازداشت شده در زندان شکنجه شدند. وزیر خارجه آمریکا امروز ضمن بازدید از نایجریا رهبران این کشور را ترغیب کرد تا مساعی خود برای اصلاحات و زیدودن فساد اداری را شدت بخشند. هیلاری کلینتون در یک اجتماع خبری با همتای نایجیری خود ایو مادویکی گفت آمریکا حکومت نایجریا را حمایت و تشویق می کند تا شفافیت را افزایش داده فساد اداری را کاهش دهد و زمینه انتخابات سال 2011 را مساعد سازد. نایجریا پنجمین کشور است که وزیر خارجه آمریکا در ادامه مسافرت خود به آفریقا از آن بازدید می کند. صدر اعظم روسیه وارد منطقه جدایی طلب ابخازیا در گرجستان شد. بعد از اینکه مسکو سال گذشته استقلال ابخازیا را به رسمیت شناخت، این نخستین بار است که ولادیمیر پوتین از این منطقه بازدید می‌کند. رسانه‌های خبری روسیه گزارش می‌دهند که ولادیمیر پوتین در ملاقات با رهبران منطقه درباره همکاری‌های اقتصادی و دیگر مسائل بحث و گفتگو خواهد کرد. بعد از اینکه روسیه تلاش نظامی سال گذشته گرجستان برای تصرف مجدد اوسیتیای جنوبی را عقب زد، مسکو این منطقه و ابخازیا هر دو را به رسمیت شناخت. و یک مقام ارشد اوکراین نامه گشاده دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به ارتباط رهبری اوکراین را دارای لحن پرخاشگر و متجاوز می‌خواند. ویرا اولیانچینکو یک دستیار ارشد رئیس جمهور ویکتور یاشچینکو این اظهارات را به ارتباط یک نامه گشاده مدودیف بیان داشت که در آن قیادت اوکراین ضد روسیه خوانده شده است. اولیانچینکو گفت که بیانات دیروز مدودیف نه تنها رئیس جمهور یاشچینکو بلکه همه اوکراین را هدف قرار می‌دهد. این نخستین پاسخ کیف در مقابل نامه مدودف می باشد که رهبری اوکراین را به تیره ساختن روابط میان دو کشور در مسائل چون اقتصاد، دین، تاریخ و تلاش‌های پیوستن با ناتو متهم می کند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی.
مسئولان مصرفیت هرات گفتند که تلاش میکنند میزان عواید را در این ولایت افزایش بدهند. این مطلب روز گذشته در مراسم افتتاح تعمیر جدید مصرفیت هرات ابراز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که ساختمان جدید مصرفیت ولایت هرات با مصرف بیشتر از 6.5 میلیون افغانی ساخته شده است. گفته شده است که امور مربوط به مصرفیت هرات از این پس با استفاده از امکانات جدید بهتر خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان اعلان کرده است که یک دور جدید از برنامه‌های رشد صنایع روستایی را در افغانستان عملی می‌کند. در یک اطلاعیه که از طرف وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به نشر رسیده آمده است که قرار است دوره‌های آموزشی به هدف تقویت صنایع روستایی در ولایات پروان، بامیان و بلخ راه‌اندازی شود. با گفته مسئولان دولتی و غیر دولتی، رشد صنایع روستایی در تقویت اقتصاد افغانستان نقش موثری دارد. این هم اخبار ورزشی این ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسابقه فوتبال را میان تیم مرکز تعلیمی نظامی کابل و دو تیم از نیروهای بین المللی را اندازی کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان گفته است که این مسابقه عصر امروز را اندازی گردیده و تا اخیر روز نتایج آن روشن خواهد شد. در این مسابقه تیم‌های فوتبال نیروهای بریتانیایی و رومانیایی در مقابل تیم مرکز تعلیمی نظامی قرار گرفتند. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که میزان علاقمندی دختران به فوتبال در افغانستان افزایش یافته است. روزنامه افغانستان چاپ کابل گزارش داده است که همین اکنون 22 تیم فوتبال دختران در مرکز و 15 تیم دیگر در ولایات فعالیت دارند و عملا در مسابقات نیز اشتراک میکنند. کمیته ملی المپیک افغانستان در پاسخ به انتقاداتی که از عدم موجودیت امکانات برای تیم‌های فوتبال دختران یاد می‌شود گفته است که تلاش صورت می‌گیرد تا برای دختران فوتبالیست امکانات بهتر مهیا گردد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای افغان آمریکایی عملیات را در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند آغاز کردند. مقامات وزارت دفاع ملی میگویند عملیات خنجر در ولایت هلمند با کندی مواجه شده است. سخنگوی این وزارت:
آنچه که یک مقدار عملیات خنجر کند کرده، دقتی که به خاطر تلفات ملکی در منطقه است. دهشت افکن‌ها کوشش میکنند که از مردمان بی‌دفاع به عنوان سپر استفاده کنند.
در آستانه برگزاری انتخابات، وزارت داخلی افغانستان از تدابیر جدی امنیتی با شیوه‌های جدید در کابل خبر می‌دهد. سفیر آمریکا در افغانستان تلاش دارد تا کشورش پول بیشتری را برای پیشبرد برنامه‌های انکشافی و بازسازی در افغانستان اختصاص بدهد. پس از عملیات راه راست در سوات، زندگی مردم این منطقه اکنون به حالت عادی بازگشته است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات افغان آمریکایی عملیات تازه را در ولایت هلمند آغاز کردند. این عملیات در ولسوالی نوزاد راه اندازی شده و در آن بیشتر از هلیکوپترهای نظامی استفاده می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
در حالی که به انتخابات افغانستان تقریبا یک هفته وقت باقی مانده، صدها عسکر افغان و آمریکایی دیروز عملیات را علیه طالبان مسلح در ولسوالی نوزاد هلمند آغاز کردند. اعلامیه اردوی آمریکا میگوید که 100 عسکر افغان و 400 عسکر آمریکایی در این عملیات سهم دارند. 4000 عسکر آمریکایی یک ماه قبل به هلمند فرستاده شدند تا در همکاری با 8000 عسکر برتانوی مستقر در این ولایت عملیات علیه طالبان را شدت بخشند. این نیروهای اوایل ماه گذشته عملیات خود را در هلمند آغاز کرده، شمار از ولسوالی ها را از تصرف طالبان خارج ساختند، اما افزایش تلفات باعث توقف این عملیات شد. ماه گذشته 75 سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان، اکثریت در هلمند، کشته شدند. اعلامیه اردوی آمریکا میگوید که نظامیان آمریکایی برای عملیات روز چهارشنبه شمار از هلیکوپترها را برای انتقالات در اختیار عساکر گذاشتند. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شمار از مراکز رایدهی به علت ناامنی ها در برخی ولسوالی ها گشوده نخواهند شد. مسئولان این کمیسیون می افزایند اگر نیروهای افغان و ناتو در بخش امنیتی با این کمیسیون همکاری نکنند، حداقل در 10 ولسوالی افغانستان انتخابات برگزار نخواهد شد. از جمله 4 ولسوالی در ولایت هلمند هستند، اما چون وقت کمی به انتخابات باقی مانده، شاید نیروهای امنیتی نتوانند تقاضای کمیسیون انتخابات را برآورده سازند.
و در حال که عملیات در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند با شرکت صدها عسکر افغان آمریکایی آغاز شده، مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند عملیات خنجر در ولایت هلمند با کندی مواجه شده است. سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری در کابل راجع به این عملیات صحبت کرد و گفت که در حال حاضر 4 ولسوالی هلمند در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارند. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید تلاش‌های نیروهای افغان و بین‌المللی به منظور جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی خنجر در ولایت هلمند سبب شده است تا این عملیات با کندی مواجه گردد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در جمع از خبرنگاران در کابل گفت تلاش‌های جدی ادامه دارد تا مناطق اطراف ولسوالی ناوه هلمند از کنترل مخالفین بیرون شود.
آخرین راپورا از عملیات خنجر خاننشین تصفیه شده، بیشتر مناطق اطراف گرمسیر هم تصفیه شده، اطراف ناوه تصفیه ادامه داره. آنچه که یک مقدار عملیات خنجر کند کرده دقتی که به خاطر تلفات ملکی در منطقه است. اما طوری که اطلاع دارین دهشت افکنا کوشش میکنن که از مردمان بیدفاع به عنوان سپر استفاده کنن و ما کوشش میکنیم که مردمان بیدفاع صدمه نبینن. این باعث شده که یک مقدار عملیات کند به پیش بره.
اسدالله ولولجی یک تن از کارشناسان افغان میگوید تلاش ها جهت جلوگیری از وارد شدن تلفات به خود نیروهای افغان و بین المللی هم میتواند یکی از دلایل کندی این عملیات باشد.
میتونه شوید که زیادی را راحت بکنن تا افراد ضربه نبینه و منطقه این یک طرف قضیه است، طرف دیگه قضیه اینا شاید به خاطر خودشان هم تلفات نبینن و بسیار با تدبیر عمل میکنن و با پیش بروان و تصفیه کردن موازی که اینا اشغال میکنن او را باید سکان ببخشن تا اینکه با پیش رویشان زمینه مساعد شد.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در حال حاضر 4 ولسوالی هلمند در کنترل طالبان است. آقای عظیمی همچنان گفت آنند از مخالفینی که از ولایت هلمند به ولایات همجوار آن فرار کردند تحت تعقیب جدی نیروهای افغان و بین المللی قرار دارند. عملیات خنجر ماه گذشته میلادی در هلمند به هدف پاکسازی برخی از ولسوالی های این ولایت از وجود طالبان راه اندازی شد. گفته شده است در این عملیات که بزرگترین عملیات نظامی در افغانستان توصیف شده، در کنار صدها سرباز افغان و بین المللی نزدیک به 4000 سرباز آمریکایی شرکت دارند. گفته شده است در جریان عملیات خنجر به ده ها تن از مخالفین کشته شدند. اما مقامات افغان و بین المللی در مورد رقم دقیق تلفات افراد ملکی و نیروهای افغان و بین المللی در جریان این عملیات معلومات ندادند.
شنیدید که با گفته وزارت دفاع ملی افغان عملیات خنجر در ولایت هلمند به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی با برخی کندی ها مواجه شده است. همزمان با این عملیات در ولسوالی نوزاد هلمند آغاز شده و در حال حاضر ادامه دارد. هدف کوتاه مدت این عملیات ها تامین امنیت در روز ریدهی یعنی 29 اسد خوانده شده است. در حالی که تدابیر امنیتی در جنوب افغانستان ادامه دارد، مقامات وزارت امور داخله میگویند با نزدیک شدن انتخابات تدابیر جدی امنیتی در شهر کابل با شیوه های جدید اتخاذ شده است. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تدابیر جدید امنیتی در شهر کابل شامل نصب کمره های مخصوص در برخی مناطق شهر، پرتاب یک بالون کمردار به فضا و اجرای گزمه توسط دو هلیکوپتر بر فراز پایتخت است. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در آستانه انتخابات تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل اتخاذ گردیده و برای اولین بار برای تامین امنیت از تکنولوژی عصری استفاده میگردد. زمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در بسیاری چهارراهی‌های شهر کابل کمره‌های مخصوص نصب شده و همچنان یک بالون مجهز با کمره‌ها از سوی نیروهای کمک به امنیت یا آیساف و فراز شهر کابل پرتاب گردیده است. آقای بشری میگوید دو فروند هلیکوپتر به تازگی توسط روسیه و آلمان به وزارت داخله کمک شده است و در حال حاضر توسط این هلیکوپترها در شهر کابل گزمه اجرا می‌گردد که به گفته وی تدابیر جدید نقش مؤثری در تامین امنیت شهر کابل دارد.
نصب کمره‌ها در شهر کابل، بلند کردن یک بالون به فضای کابل است که کمره‌های خاص نظارتی داره، تمام شهر کابل را تحت نظارت کمره قرار می‌دهد. گام دیگری که برداشته شد او گزمه‌های هلیکوپتر بود که در شهر کابل آل روزمره ادامه داره و بدون شک نقش بسیار بارزی را داره. و وزارت امور داخله را میتونه کمک بکنه تا بتانیم کمک در قسمت امنیت کرده باشیم.
با گفته سخنگوی وزارت داخله، بر علاوه کابل نصب کامراهای مخصوص در برخی ولایات نیز ادامه دارد، چنانچه از چند بدین سو یک بالون مجهز با کامراها از سوی نیروهای آیساف در شهر کندهار نیز پرتاب گردیده تا از این شهر نظارت صورت گیرد. اما شماره از کارشناسان مسائل نظامی این اقدامات وزارت داخله را کافی ندانسته و میگویند که نصب کامرا و پرتاب بالون بر فراز شهر کابل نمیتواند باعث تامین امنیت کامل گردد. اما مسئولین امنیتی میگویند بر علاوه نصب کامراهای مخصوص، تمام وسایل در چهارراهی های شهر کابل توسط نیروهای امنیتی کنترل و تلاشی گردیده و برخی موترهای مشکوک توسط سگهای تعلیمی کنترل میگردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد زیادی نیروهای پلیس و اردوی ملی با همکاری ده ها هزار نیروهای خارجی در تمام ولایات به منظور تامین امنیت انتخابات توظیف گردیدند تا مردم بتوانند در فضای امن در انتخابات شرکت کنند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی به هموطنان مژده می دهد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موافقه کردند تا در مناظره تاریخی که به همکاری مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی به تاریخ 25 اسد برگزار می شود اشتراک کنند. جریان این مناظره به طور زنده از طریق رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رسانه های محلی و بین المللی پخش می شود. زمان را به یاد داشته باشید، تاریخ 25 اسد ساعت 5:30 دقیقه عصر.
بله، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مناظره با شرکت رئیس جمهور افغانستان برگزار می شود. این مناظره ساعت 5:30 دقیقه عصر روز یک شنبه به صورت مستقیم از رادیو آزادی و تلویزیون ملی نشر خواهد شد. در این اواخر بحث‌ها درباره انتخابات ادامه دارد و رادیو آزادی هم تلاش کرده است تا از آخرین تحولات درباره انتخابات شما را آگاه سازد. فردا در برنامه در امواج آزادی که از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت کابل به صورت مستقیم نشر خواهد شد، روی برگزاری انتخابات بحث خواهد شد و شما هم میتونین با تماس های تلفنی و ایمیل هایتان در این برنامه سهم بگیرین. همچنان بزرگترین مناظره با شرکت کاندیدان انتخابات به شمول حامد کرزی را بر روز یکشنبه از رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنین. و حالا سایر گزارش ها در مورد افغانستان. در چند سال گذشته جامعه بین المللی میلیاردها دلار را برای بازسازی افغانستان کمک کرده و این کمک ها هنوز هم ادامه دارد. در افغانستان یک سلسله برنامه های انکشافی انجام شده، اما انتقاد کننده ها به این نظرند که بخش زیادی این پول ها در نتیجه فساد اداری، مصارف بیش از حد و پرداخت معاش های گزاف به متخصصین خارجی به هدر می رود و در زندگی روزمره افغان ها تغییر نیامده است. در چنین حالت سفیر امریکا در افغانستان کارل آیکنبری تلاش دارد با حکومت کشورش قناعت بدهد که برای پیشبرد پروژه های انکشافی و بازسازی باز هم پول بیشتر اختصاص بدهد. در این مورد روزنامه واشنگتن پست مطلب دارد که نکات مهم آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جنرال متقاعد کارل آیکنبری به وزارت خارجه کشورش گفته است که اگر برای عملی کردن برنامه های انکشافی و بازسازی افغانستان پول بیشتر خرج نشود، رسیدن به اهداف اصلی در این کشور مشکل خواهد بود. آیکنبری تایی نامه به وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون نوشته است که برای پیشبرد برنامه های انکشافی افغانستان در سال 2010 میلادی به 2.5 میلیارد دلار دیگر نیاز است. این مبلغ 60% بیشتر از پولی می باشد که رئیس جمهور اوباما از کانگرس تقاضا کرده است. آیکنبری تاکید نموده است که برای پیشرفت واقعی در 14 ماه آینده در افغانستان مصرف این پول ضروری می باشد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور اوباما برای مصارف نظامی در افغانستان یک بودجه 68 میلیارد دلاری را به کانگرس پیشنهاد کرده است که برای اولین بار مصارف نظامی سالانه در افغانستان نسبت به عراق بیشتر می باشد. مصارف را که اداره رئیس جمهور اوباما در بخش حکومتداری ملکی و برنامه های انکشافی افغانستان تخصیص داده است نیز دو برابر شده و به ماهانه 200 میلیون دلار می رسد. وزارت خارجه آمریکا به مکتوب آیکنبری با احتیاط عکس‌العمل نشان داده و یک مقام این وزارت گفته است که حکومت آمریکا برای رسیدن به موفقیت در افغانستان پول لازمی را می پردازد. معین وزارت خارجه آمریکا جک لیو میگوید همکنون برای مصارف در افغانستان 6 میلیارد دلار در دست دارند و علاوه بر آن بودجه نظامی آمریکا در افغانستان هم در ماه جون از کنگره پاس شده است. ولی در سنای آمریکا یک نوع تردید وجود دارد که آیا افغانستان ظرفیت جذب این مقدار پول را خواهد داشت. از جمله 2.5 میلیارد دلاری که آقای آیکنبری از کشورش تقاضا کرده است، 572 میلیون آن برای بهبود بخش زراعت در افغانستان می باشد. با اساس پیشنهاد آیکنبری 521 میلیون دلار برای برنامه‌های ایجاد ثبات در مناطق نارام، 450 میلیون دلار همکاری اقتصادی که توسط سازمان ملل متحد در افغانستان به مصرف خواهد رسید، 190 میلیون دلار برای اعمار سرک‌ها، مکاتب و شبکه هوانوردی، 194 میلیون دلار برای رشد حکومت‌های محلی و 106 میلیون دلار کمک‌های اقتصادی مد نظر می‌باشد. آقای لیو گفت که وزارت خارجه آمریکا بر پیشنهاد آقای آیکنبری کار میکند، ولی به گفته او این گونه کمک ها باید توسط کانگرس تصویب شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکادمی علوم افغانستان با یک سلسله تحقیقات و بررسی‌ها راه‌های انکشاف زراعت و توسعه جنگلات را با میتودهای علمی به وزارت زراعت پیشنهاد می‌کند. رئیس اکادمی علوم افغانستان در آغاز سمینار علمی دو روزه که امروز در کابل دایر شد گفت با ارائه مقالات و کارهای علمی شمار از اعضای اکادمی علوم این مسئله را به صورت همه‌جانبه بررسی خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
اکادمی علوم افغانستان در نظر دارد با ارائه متدهای علمی شیوه های انکشاف زراعت و توسعه جنگلات را به وزارت زراعت و سایر نهادهای حکومت که برای رشد زراعت کمک میکنند پیشنهاد نموده و با انتشار مقالات و مضامین علمی سهم بیشتری در این عرصه اتخاذ نماید. عبدالباری راشدی رئیس عمومی اکادمی علوم افغانستان با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سمینار دو روزه انکشاف زراعت و توسعه جنگلات در افغانستان را افتتاح نمود. در پیام آقای کرزی اقدام به این تحقیق علمی از سوی اکادمی علوم افغانستان رای موثری در انکشاف زراعت و احیای جنگلات پنداشته شده است.
به دغه موقعی که در افغانستان به علوم اکادمی لخواد
در این فرصت تحقیقات علمی و توجه به ارزیابی مسائل در انکشاف زراعت از سوی اکادمی علوم یک اقدام با ارزش و قابل ستایش است. تحقیقاتی که به این سمینار ارائه می شود در تطبیق اهداف استراتژیک از سوی وزارت زراعت و مالداری طرح گردیده کمک خواهد کرد.
در سمینار دو روزه به خاطر تحقیق و ارائه متدهای جدید انکشاف زراعت و توسعه جنگلات شماری از استادان مقالات تحقیقی خود را به اشتراک کنندگان قرائت کردند. دکتر عبدالجلیل ظریفی معاون بخش علوم طبیعی اکادمی علوم افغانستان در مورد اهداف اساسی سمینار گفت هدف رایابی به مشکلات زراعتی است.
افغانستان مملکت زراعتی است. تقریبا 80% نفوس کشور ما مشغول کارهای زراعتی هستند، اما متاسفانه و بدبختانه که ما از بیرون مشکلات زراعتی خود حل می‌سازیم. در این سمینار ما خواستیم که روی مسائل و مشکلاتی که در رابطه با انکشاف زراعت و ضمن جنگلات وجود داره تماس گرفته شود. مقالاتی که تهیه شده عمدتاً سر پرابلم‌ها و مشکلات و به چه شکل بتونیم این مشکلات حل بسازیم متمرکز هستند.
سمینار تحقیقات در مورد انکشاف زراعت و توسعه جنگلات در حالی در کابل دایر می شود که در شماری از مناطق افغانستان مردم از نبود مواد خوراکی به خصوص گندم با مشکل روبرو بوده و چوب جنگلات این کشور نیز در عدم توجهی جدی همه روزه به خارج از کشور قاچاق می شود. و اما وزارت زراعت افغانستان از طرح‌های جدیدی در زمینه تهیه مواد خوراکی و انکشاف زراعت در سال جدید حرفایی دارد و می گوید امسال مسئله کمبود گندم به کلی حل خواهد شد.
بعد از جنگ و عملیات نظامی در سوات شمار زیاد از بیجا شدگان این منطقه به خانه هایشان بازگشتند. با این اقدام مردم دکانها و بازارهای سوات باز شده و زندگی تا حد زیاد به حالت عادی خود بازگشته است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
بازار منگوره سوات همه روزه بروی باشندگان سوات باز بوده و الی ساعت 8 شب در کنار مردان زنان نیز به مارکت ها رفته و خریداری می نمایند. دکان های سیدی فروشی نیز در این شهر دوباره به فعالیت آغاز نمودند. این در حال است که چند ماه قبل شهرک منگوره در این گونه حالت که اکنون به چشم می خورد قرار نداشت. این همه مناظر و نمود می سازد که طالبان از منطقه فرار نمودند و زندگی شکل عادی را به خود گرفته است. در این حال باشندگان سوات میگویند که آنان تلاش دارند لشکرهای قومی را تشکیل بدهند تا به واسطه این لشکرهای قومی منطقه سوات را در آینده از فعالیت‌های تروریستی طالبان در امان سازند. شیرافضل یک باشنده سوات در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
بنگ ده پاکستان په کونه کونه کې د پاوچ سره وګه وګه جنگه
ما در هر گوشه و کنار پاکستان شانه به شانه با اردوی پاکستان علیه تروریستان می جنگیم. به خاطر حفظ خاک خیش حاضر به ریختن خون نیز می باشیم. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی، لیدر استیز پاکستان اشفاق پرویز کیانی، والی ایالت سرحد اویس احمد غنی، وزیر اعلی ایالت سرحد امیر ایدر خان هوتی و وزیر اعلی ایالت پنجاب شهباز شریف روز گذشته از منطقه سوات دیدار نمودند و با سران قومی این منطقه از نزدیک ملاقات کردند. همچنین یوسف رضا گیلانی از مردم سوات تقاضا نمود که متوجه چهار اطراف خیش باشند.
شنیدید که زندگی مردم در شهر سوات پاکستان تا اندازه‌ای به حالت عادی خود بازگشته است. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. شب خوش برایتان خواهانیم. در پناه خداوند یکتا باشید.